د سهار لس بجې شوې. احمد چیبریم د ازادي راډیو په وی بلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږنیمه په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په دې خبرونه کې مو پر کابل د اسلام آباد له توره او برعکس پر پاکستان د افغانستان له توره خبرو. خو سمدستي خبرونه لرو. ناجیه ساپی اوروي.
دا هم تر دمګړی د سو مهمه خبرونو سرټی کې د کاپیسا لزګونو اوسیدونکو نن تر په تګاب ولسوالۍ کې مظاهره کړې. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین اچودنه شوې او روسي خبرداري ورکړه چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل خې له کنټروله ووځي. د خبرونو تفصیل د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی وای چې په لوګر کې بعد افغان او بهرنۍ ځواکونو په ورستیو عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د ادعا په اړه خپل څېړنې نن پیل کړې. د دې پلاوی مشر او د قومونو او قبایلو په شارو کې د ولسمشر کرزی سلاکار شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې دوی به سیمې ته ولاړ شي او له نږدې نه به خپل څېړنې وکړي. د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجوان کلي کې تیرونه د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا عملیات وشو. که څه هم د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې نږدې 500 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي، خو د دې ولایت ولایتي شورا او سیمه ییزو خلکو ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کاپیسا لسګونو اوسیدونکو نن په تګاب ولسوالۍ کې د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو په اعتراض مظاهره وکړه. له سیمې نه د ازادي راډیو خبري الوای چې مظاهره کوونکو د دولت پر ضد شعارونه ورکول او د نجیب الله رحیمی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي چې افغان او بهرنۍ ځواکونو تیر شپه ښاغلي رحیمی په کاپیسا کې نیولې. تر اوسه حکومتي چارواکو او ایساف ځواکونو په دې اړه سند ویلي. د نورستان والی خبرداري ورکوي چې د کورنۍ او چارو وزارت په دې ولایت کې د پولیسو د کمیدو په اړه خپل پریکړه بیرته وانخلي، نو د نورستان امنیتي وضعیت به لا پسې خراب شي. تمیم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ او چارو وزارت په نورستان کې 850 پولیس لدند وګخه کړی دي. د کورنۍ او چارو وزارت روسه په دې اړه سندې ویلي. نورستان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، ځینې سیمې د وسله والو طالبانو تر نفوذ لاندې دي. د کندهار سیمه ایز مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ارغنداب د امنیت قومندان نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت د کارکوونکو موټر د سړک د غاړې په ماین ختلی او دغه مرګ ژوبله وراوښتی ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 350 افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ 28 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 28 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 28 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 28 پوله او زر پاکستانی کلداري 570 افغانۍ. شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې ده. په هغه بیان کې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن خبر کړ په کې ویل شوی دی چې له دغه شیبې دواړه کوریاوي د جنگ په حالت کې دي. په اعلامیه کې څرګنده شوی ده چې هغه وضعیت نور پای ته رسیدلی چې دواړه کوریاوي نه د سولې په حال کې وي او نه هم د جګړې په حال کې. شمالي کوریا هم داراز خبرداری ورکړ چې هر ورځ پوځي مداخله او پارونه به په یوې بشپړې اټومي جګړې بدله شي. جنوبي کوریا د شمالي کوریا د بیان پاړه وویل چې د پرونکو غوښونو ادامه ده. د کوریا د یو ځای کېدو وزارت چې د دواړو کوریاو د سیاسي اړیکو د ساتنې مسولیت لري وایي کارګران او موټر په آرامۍ له سرحده اوړي راوړي. په 1953 میلادي کال کې دغو دوو هیوادونو سوله وکړه، خو تل به د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې وي. له تېرې میاشتې را په دې خوا د کړکېچ په داسې پسې پراخ شو چې شمالي کوریا درېمه می ازموینه وکړه او له دې سره پر شمالي کوریا نویو نړیوالو بندیزونو ته لار واره شو. د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداري ورکړ چې دغه وضعیت به په یو بحران واوړي.
موږ اندېښنه لرو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غبرګون سربېره او د نړیوالې ټولنې له یو ځایي عکس العمل سره سره د شمالي کوریا له لورې یو اړخیزې پرېکړې کېږي چې ورسره پوځي هڅې هم پراخېږي.
لاوروف په دې پسې دا خبره وکړه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون امر وکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا د پوځي اډو پر لور او د جنوبي کوریا خواته د توغندیو مخ وګرځول شي. د شمالي کوریا رسنۍ وایي چې دا کاري د امریکا د بم غورځوونکو الوتکو د پنځشنبې د ورځې د مانور په ځواب کې کړی چې د دواړو کوریاو پر سر یې الوتنې وکړې. په چین کې درې اتیا کان کیندونکي هغه وخت تر خاورو لاندې شول چې د ځمکې ښویدنې پیښې پرون د تبت د قانونو یوه سیمه وځپله. د چین سینهوا خبري اژانس راپور ورکړ چې د ځمکې ښویدنې پیښې پرون سهار وختي د 4 کیلومترو په اندازه ساحه ځپلې ده. اژانس زیاتوي چې دغه کارګران د چین د سرو زرو په ملي کمپنۍ پورې مربوط وو. راپور وایي چې ځمکه د طبیعي آفت له کبله ښویدلې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ژغورنې چارې روانې دي. د لیبیا ختیس خار بن غزی ته نږدې د ملیشاو لخوا پر دوه برتانوي فعالانو جنسي تیری شوی. دغه دوه برتانوي مېرمنې چې په اصل کې د پاکستان دي د بشر دوستۍ له یو کاروان سره ملګري شوې وې چې له مراکش څخه د غزې تړانګې تروان و. هدف یې پر فلسطیني خاوره د اسرائیلو د محاصرې ماتول و. د بشر دوستۍ دغه کاروان د فبروري په 15مه له برتانیا څخه روان شوی و. وروسته تر هغه چې د مصر سرحدي ساتونکو ورته د تګ اجازه ورنکړه، کاروان څو ورځې د لیبیا او مصر پر پوله یې سر پاتې شو. دغه دوو مېرمنو په لیبیا کې د کاروان له دریو نورو غړیو سره پریکړه وکړه چې برتانیا ته ستنی شي. دوی د بنغازي هوایي ډګر ته روانې وې چې په یوه پوسته کې ودرول شوې. اول اختطاف او د دوله مخې بیا جنسي تیری ورباندې وشو. برتانوي چارواکي وایي دغه مېرمنې برتانیا ته ستنی شوې دي. او د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهره چیانو لاریون او پر ګڼو نورو ښارونو کې شخړې وکړې. د مصر د دویم لوی ښار سکندریه په مرکزی میدان کې د مرسي په سلګونو مخالفو او ملاتړو مظاهره چیانو پر یو بل د ډبرو او ورشیندونکو بمونو ګزارونه وکړل. په دې میدان کې د مرسي د اخوان المسلمین ځایي مرکزونه وو، خو سونه مخکې ورباندې مظاهره چیانو حمله وکړه. په جلا پیخه کې مظاهره چیانو چې هڅه یې کوله د قاهرې د شمال پاتیا کیلومتر کې د اخوان المسلمین دفتر ته اور واچوي، له بلوازت پولیسو سره شخړه وکړه. کله چې تیرونه لوی سرنوال د ډیموکراسۍ پلوی اعتراض کوونکو د نیولو حکم صادر کړ، د لوی سرنوالۍ په وړاندې هم په سلګونو اعتراض کوونکي راټول شول. وروسته تر هغه چې په 2011 میلادي کال کې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د پاسون په نتیجه کې له واک څخه لرې شو، محمد مرسي د مصر ولسمشر شو. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. افغانستان د پاکستان دا تور رد کړ چې د افغانستان لخوا پرون د پاکستان خواته د توپونو ډزې شوې. افغان چارواکي وایي چې دا تور د هغو بریدونو د پټېدو هڅه ده چې پر کونړ تېره اونۍ ولګېدل.
پولیس ترافی ته په دنګام کې لګېدل او څوارلس په چکې سرکانو کې.
د خبرونه په دوام باندې وی چړنې لمخې د لویدیز له نصره د افغانستان د جګړې لګښت هم تاسو خبر کو. دا به هم ووري چې اسلامي مرکز په توګه دوی اونۍ وروسته د غزنی د نمولو لپاره کوم بهرنیو چارواکو ته بلنه ورکړل شوې.
د اسلامي هیوادونو وزیران د فرهنګ دعوت شوې دي.
پسرلی راغلی خو ختیځ اروپا سړه ده. په دې اړه د هوا پیژندنې د متخصصانو نظر خپرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو د سر د ویښتو د تویدو او سپینېدو له علتونو د متخصصو ډاکترانو په وینا خبرو. افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا رد کړه چې پرونې ویلي وو د افغانستان د خاورې د توپونو مرمۍ ورویشتل شوې دي. برعکس افغان چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې د پاکستان د خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو تر 40 زیات توغندي ویشتل شوي چې مالي زیانونه یې اړولي دي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو کړکېچ زیات شوی دی. په دې اړه سالم محمد صالح رپورټ لري.
افغان حکومت د پاکستاني چرواکو ورستي ادارات کړ چې ویلي دي د جمی پورز افغانستان د توپونو درې مرمۍ ورشتل سی وی دي. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپنې راپور ورکړی چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلی لګیدلې، د سر زیانې نه دی اړولی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز ویان صفت الله صحاف سپیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان وروستۍ اېده رد کړه او ویل دغه هیواد هڅه کوي په دې توګه پر خپلو هغو راکټي بریدونو پرده واچوي چې تیر کال یې پر افغانستان کړي وه او په وروستیو کې بیا پیل شوي دي. افغان چارواکو تیر کال هم ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر سرحدي سیمو په زرګونو توغندي لګېدلې چې ځاني او مالي زیانونه یې هم اړولي وه. افغان حکومت په دې اړه په وار وار خپل اعتراض څرګند کړ او څو وارې په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې دغه راکټي بریدونه بیا پیل شوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې د تیر اونۍ په بهیر کې پر دنګام او سرکڼو ولسوالیو نږدې 50 توغندې لګېدلې دي.
مالی تلفات شته دی او د حیوانات هم تلفات شته، مګر ځاني تلفات نشته. 20 راکټه په دنګام کې لګېدلې او 14 په سرکڼو کې.
د پاکستان له خاورې د ورستیو راکټي بریدونو په اعتراض تیره چهارشنبه افغان حکومت پاکستان ته د افغان پوځي هیات سفر لغوه کړ. په پام کې وه د ملي اردو یوولس پوځیان په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. پاکستان وویل چې د راکټي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت عکس العمل ډېر توند و. د دوړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې د ولسمشر ویان ویلي پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې سي. ایمل فیزی د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپل دریځ بدل کړی او د طالبانو د راضي کولو لپاره پر افغان دولت داسې شرطونه ږدي چې افغانستان ته د منلو وړ نه دي.
افغان حکومت د پاکستان د ادارات کړه چې پروند افغانستان له خاورې د پاکستان لورته د توپونو درې مرمۍ وشتل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په روسو کې کړکیچن شوې دي. د کابل تور پورې کړی دی چې پاکستان له افغانستان غواړي چې د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره باید افغانستان د پاکستان یو لړ غوښتنې ومني، مثلا له هند سره روابط خراب کړي او د افغانستان پوځیان په پاکستان کې وروزل شي. دغه موضوعات د کابل نننیو ورځپاڼو څېړلې رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپګن شمیر ورځپاڼو د شنبه د ورځې لیکنې او تبصرې د سولې په اړه د پاکستان شرطونو ته ځانګړې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې د ایمل فیضی له خولې لیکلي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړي دي چې افغان حکومت د منلو وړ نه دي. ورځپاڼې کې پاکستان افغان حکومت ته ویلي دي هغه وخت به د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي چې افغانستان له هند سره اړیکې پرې کړي او د افغان ملي اردو افسران په پاکستان کې وروزل شي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي پاکستان په کومو شرطونو سوله غواړي. ورځپاڼې د ولسمشر د ویان ایمل فیضی خبرې راخیستې دي چې ویلي وو که موږ له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړو افغان ولس به مو سنګسار کړي، ځکه دوی پوهیږي ځان وژونکي چې عام وګړي او زموږ وسلوال ځواکونه وژني له پاکستانه راځي. ورځپاڼه د شننکو په حواله لیکي پاکستان غواړي په افغانستان کې لاسپوڅي حکومت ولري او په اقتصادي او سیاسي برخو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. یا د ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي سوله او کفرې به ورکونه. د مطلب لیکوال لیکي لا پخوا دا فکر کېده چې پاکستان د افغانستان سولې ته ژمن نه دی. په سوله کې چې د همکارۍ لپاره کومې ژمنې کوي غواړي چې تر 2014 کال پورې افغان دولت په تمه کې وساتي او اغفال یې کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرې راخیستې دي چې ویلي وو د ISI اداره د پاکستان خلک غولوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو افغان حکومت د پاکستان او طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرګون راخیستې ده چې ویلي وو د ISI سرګر اداره په دا ډول څرګندونو سره د پاکستان خلک غولوي او هغوی تفریب ورکوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم لیکلي د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې موجوده بحران د تروریزم له ملاتړ څخه سرچینه اخلي او پاکستاني طالبان هم د پاکستان د بهرني سیاست محصول دي. ورځپاڼې د ایمل فیضی له خولې لیکلي په همدې دلیل د افغانستان خلک افغان حکومت له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته نه پرېږدي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان د افغانستان د پان او پلانګ ترمنځ. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي که د تیرو 12 کلونو په بهیر یو نظر واچوو په زغرده ویلی شو چې نه گوانډیو زموږ له ولس سره د اسلامي خواخوږۍ او تاریخي شراکت پر بنسټ عمل کړی او نه لویو هیوادونو افغانستان ته په سیمه کې د یو متحد په سترګه کتلی دي. د سر مقالې د لیکوال پان افغانستان اوس هم د پان او پلانګ ترمنځ دی، ځکه خو هم د چارواکو او هم په ټوله کې د افغان ولس د مخورو سیاسي کدرونو او هغو شخصیتونو درون مسؤلیت دا دی چې د یو ملي محور د جوړېدو هڅې وکړي تر څو افغان ولس هر ګواښ ته په یوه دریځ ودرولی سي. د سر مقالې د لیکوال په باور که افغان ولس سره متحد نسی، پر یو ملي دریځ راټول نسی، خدای مکړه هغه څه به پیښ وي چې په پیړیو به بیا جبران نسی.
کابل ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د افغانستان او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په اړه واورېدل. د افغانستان او پاکستان روابط په وروستیو کې وروسته تر دې پسې خراب شول چې د پاکستان د علماو د شورا مشر وویل په افغانستان کې جګړه روا ده خو په پاکستان کې ناروا. دغه دینی عالم مو نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې چې له دریو تر پنځو بجو خپریږي میلمه کړی دی. تاسو کولی شئ چې له هغه څخه پوښتنه وکړئ چې دغسې خبره یې د څه لپاره کړې.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تستا سره رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. خو اوس د وی چرنې نتیجه د هارورد پانتون چرونکو په یوهنی وی رپورت کې اټکل کړي چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښتونه شای شپږ تریلیون ډالر ته ورسیږي. په رپورت کې یادونه شوې چې پر پخوانیو لګښتونو سربیره د امریکا حکومت باید تر ډیرو راتلونکو کلونو پورې په دې دوو جګړو کې د ټپیانو او مایوبانو د علاج لګښت ورکړي چې د مجموعي لګښتونو د پام وړ برخه به وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د هارورد پوهنتون څیړونکو اټکل کوي چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښت به د امریکا د مالیه ورکونکو لپاره له 3000 نیولې تر 6000 میلیارډ یا 6 تریلیون ډالر پورې ورسیږي. په څیړنه کې د زخمی سرتیرو د علاج او په پاوڅ کې د یوې لسیزې جګړې لوجه د رامنځته شوی خلا د ډکولو لګښتونه هم په پام کې نیول شوی دی. واشنگټن په 2000 لومړی کال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پیلوله د پوځیانو لپاره امتیازات زیات کړل څو د پوځ لیکي پیاوړي کړي. د هارورد پوهنتون د امریکا د پالیسۍ استاد لیندا جی بلمز په دې راپور کې لیکي چې د افغانستان او عراق د جګړو پایل او په دوړو هیوادونو کې د نظام جوړونې لپاره هڅې پر اطلنټیک څو کلونو کې ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی دی چې د جګړې د دې لګښتونو له وجې به امریکا د پرسنل او ډیپلوماسۍ او همدارس د څېړنو پرمختګ او پوځي نوښتونو په برخو کې په پنګونو کې له فشار سره مخامخ شي. د هارورد څېړنه زیاتوي چې د افغانستان او عراق د جګړو پر مهال د شویو پریکړو د میراث اغیز به پر اطلنټیک لسیزو کې په فدرالي بودیجه کې محسوس وي. میرمن بلمز وایي چې متحده ایالاتو لاله مخ کې نږدې 2 تریلیون ډالر په افغانستان او عراق کې پر پوځي عملیاتو لګولي او د لګښتونه به د په وینا د مجموعي لګښت چې په پای کې به معلوم شي یوازې یو برخه ده. د دې په وینا د دوړو جګړو د معلولو ګډونوالو امتیازات او روغتیايي لګښتونه به د دې مصرف لوی برخه وي. د سیړنې لمخه د پور له پیسو د دې جګړو لګښتونه دا رقم نور هم لوړوي. د افغانستان او عراق د جګړو لواجه د امریکا پر پورونو 2 تریلیون ډالر ورزیات شوی. لدی مخکې یوې بلې تحقیقاتي ټولنې د امریکا د دې دوو جګړو د لګښتونو تقریبا اندازه 4 تریلیون ډالر خودلې و. خو د دوړو ټولنو لخوا ورکړل شوی ارقام له هغه ارقامو څو ځلې لوړ دي چې امریکایي چارواکو د عراق د جګړې لپاره مخکې اټکل کاوه.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د کرکټ د لوبي له نتیجو هم تاسو خبرو چې څنګه روانه ده. خو اوس یو بل سیاسي مسله د ناتو د منشي مرستيال وای د دې تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړې دروست نه غواړي په منځنۍ اسیا کې دایمي پوځي اډې ولري. د الکساندر ورشپو ویلي هڅه کوي له افغانستان د ناتو د پوځي وسایلو د انتقال لپاره د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ناتو هڅه کوي د خپل پوځي تجهیزاتو د انتقال لپاره د منځنۍ اسیا لارو ګټه واخلي. صالح محمد صالح د انټرفاکس خبري اژانس په استناد رپورت لري.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وی په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړې دوه وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزی آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړې. الکساندر ویرشبو دا خبره له انټرفاکس خبری اژانس سره په مرکه کې وکړه، زیاته یې کړه: زه نه پوهیږم چې دا مهال د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د مرکزی آسیا په هیوادونو کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري که څنګه. ویرشبو چې د روسیې په یو ورځنۍ کتنه بوخت وو، پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف سره هم وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، په دې کتنه کې پر راتلونکو سیاسي تړونونو، له افغانستان د پوځي تجهیزاتو او پرسونل پر انتقال، او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو او ګواښونو هم خبرې وسوې. ناتو هڅه کوي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره سم د بهرنیو ځواکونو زیات پوځي وسایل او نور مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له طریقې انتقال سي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال له انټرفاکس سره په مرکه کې ویلي، له افغانستان د ناتو د پوځي موادو د منظم او خوندي لیږد د تنظیم په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو د همکاریو ادامې ته لیواله یو او د دایمي پوځي اډو د جوړولو هڅه نه کیږي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې یو نوی پوځي ماموریت تر هڅوي، خو په دې ماموریت کې د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د ناتو مرستیال منشي وایي دغه نوی ماموریت به جنگي نه وي، خو کېدای سي له کمو پوځیانو د جوړ سوي دې ماموریت ملاتړ ته اړتیا پېښ شي. الکساندر ویرشبو له انټرفاکس سره په خپل مرکه کې ویلي، اڅه کو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې ملاتړ ترلاسه کړو چې له موږ سره د موادو او پرسونل په لیږد او د دې ماموریت په ملاتړ کې مرسته وکړي. له شغل ویرشبو څخه پوښتنه وسوه، آیا رښتیا ده چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ناتو غواړي خپلې یوه اندازه وسلې او مهمات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې پریږدي؟ د په ځواب کې ویل، دا یو داسې مسله نه ده چې ناتو یې په اړه په یوازې سر فیصله وکړي. د زیاته کړي د ناتو ځینې غړي هیوادونه به د دوه اړخیز توافق له مخې فیصله وکړي چې ځینې وسایل ګاونډیو هیوادونو ته ورکړل سي یا ورباندې خرڅ سي. د ویلي فکر کوي د دغو وسایلو زیاته برخه به بیرته د مرستندویو هیوادونو په پوځونو کې مدغمه سي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاکل شوې ده دوی اونې ورسته غزنی رسمند اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رهین ازادي رادیو ته وویل چې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره د ټولو اسلامي هیوادو د فرهنګ وزیرانو ته بلنه ورکړې. له کابل اسد الله الدین رپورت لري.
که څه هم په دې وروستیو کې د غزنی د ناامنۍ په اړه ځینې راپورونه ورکړل شول، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د روانې حمل میاشتې په 24مه نیټه به په رسمي توګه دغه ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین وایي چې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره یې د ټولو اسلامي هیوادونو د فرهنګ وزیرانو ته بلنه ورکړې. ښاغلی رهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال د غزنی د معرفي کېدو لپاره ډېر پروګرامونه پلان شوي، خو دا به یې لومړی پروګرام وي چې د دې ولایت د نوم ایښودو په مقصد ترسره کیږي.
مراسم خو انشاءالله د حمل په 23 په غزنی کې افتتاح شي. د اسلامي هیوادونو وزیران د فرهنګ دعوت شوي دي په هغه مراسم کې چې د ICSCO لخوا غزنی د اسلامي فرهنګ د پایتخت په حیث اعلانیږي. په هغه مراسم کې باید چې اشتراک وکړي. دغه مجلس کې ICSCO رسما دا لقب دا عنوان غزنی ته ورکړي د اسلامي فرهنګ پایتخت.
نوموړي زیاته کړه چې دغه مراسم به یوه اونۍ دوام وکړي او له لومړۍ ورځې وروسته به ځینې لاسي صنایع هم په کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي ثقافت په توګه د غزنی د معرفي کېدو وروستي او لوی مراسم به د روان کال د میزان په وروستیو کې جوړ شي او تر هغه وخته به ټاکل شوې پروژې هم بشپړې شي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي ادارې په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې په 2013 میلادي کال کې به غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه معرفي کوي. د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی ښار چمتو کېدو ته د بیا رغونې او زیربنا کابو اتیا پروژې په پام کې نیول شوی چې د دې ولایت د چارواکو په خبره ځینې بشپړې شوي او پاتې نور به هم د میزان تر میاشتې پورې بشپړې شي. دغه پروژې د غزنی ښار اړون په 400 جریبه ځمکه کې جوړیږي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې له 50 کلونو راپدې خوا د غزنی په منارونو، تاریخي ځایونو او بیا رغونه باندې شاوخوا 50 میلیونه ډالر لګولي دي، خو داسې اندېښنې هم موجود دي چې ممکن تر ټاکلې مودې پورې د غزنی ښار پیل شوې پروژې بشپړې نشي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
په نیپال کې د افغانستان او عربي متحده اماراتو د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو نړیواله لوبه روانه ده. په لومړی مرحله کې افغانستان بیټنګ کړی دی. افغانستان په شلو ورونو کې د ټولو پخاړو په سوځېدو 133 منډې کړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان د کرکټ د پیل لوبغاړي ښه نه دي ځلېدلي او په پیل لوبغاړو کې کریم صادق په 0 آؤٹ شوی دی، محمد سمی په 0 آؤٹ شوی دی، فضل الرحمن بیا 2 رنز کړی دي، سمی الله شینوار 5 رنز کړی دي، نجیب الله زادرانډ 0، خو تر دې وروسته بیا محمد نبی ډیره ښه لوبه کړې ده، 22 منډې جوړې کړې دي او سوزیدلی او شفیق الله 150 منډې کړې ده او سوزیدلی دی. خو د افغانستان د پیل د لوبغاړو د خراب لوبې له امله اوس د افغانستان په ټیم باندې فشار زیات دی. په 12 اوور دغه اوس روان دی او د عربي متحده اماراتو یوازې 3 لوبغاړي سوزیدلی دي، 3 نوي منډې یې کړې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنا اسمان لاندې پروګرام چې له 3 تر 5 بجو پورې خبري شي ځانګړی پروګرام دی. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ مناظره خبرو. د پاکستان د علماو د شورا مشر مو دې پروګرام ته را بللی دی. هغه مشر چې څه موده وړاندې ویلی وو په پاکستان کې جګړه ناروا ده خو په افغانستان کې جګړه روا ده. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاري ګډون وکړي او د پاکستان د علماو د شورا له مشر او په دې خبرونه کې د افغانستان د مسؤلانو نظرونه واوري او له هغه پښتنې وکړي او خپل نظر ورسره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستول دي.
عبدالرحمن له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان د جنگ ځپلو ولایتونو خلک باید راتلونکو انتخاباتو ته ډیره توجه وکړي. کدا سی وکړي څه سیاسي غشتنې چې لري هغه غشتنې به په سوله او اسانه ترلاسه کړي. نصیب الله تړون له لغمان پراستولې سمس کې لیکلي دي لغمان ته برق راغلی خو خلکو ته نه توضیح کیږي، د علت پوښتنه کوي. آصف لغمانی بیا پراستولې سمس کې لیکي په دې وروستیو کې د لغمان د علي شنګ ولسوالي په مربوطاتو کې مخالفان زیات شوي دي. سلطان کوټوال لیکلي دي افغان حکومت باید تر هر څه مخکې ځوانانو ته توجه وکړي او دوی ته کار پیدا کړي. عبید الرحمن نوروزی بیا پراستولې سمس کې لیکلي دي په جلال آباد کې د ودونو موسم شو. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې یو سړه خونه د 80 ټنو په ظرفیت پرانستل شوې ده او چارواکو ژمنه کړې ده چې په دې ولایت کې به یو شمېر نورې سړې خونې هم جوړې کړي. همدارس د هوا د وضعیت د څرنګوالي مسله په یو راپورټ کې چیړو. البته د ختیځ اروپا د هوا، په ختیځ اروپا کې نن سبا هوا سړه ده او وړمه ورځ هم په پراګ باندې واوره ورېده. نن هم هوا په دې ښار کې سړه ده. خو د کرکټ لوبې ته ورزو په عربي متحده اماراتو کې او بخښي په نیپال کې له عربي متحده اماراتو سره د افغانستان د شلو ورونو په لوبه کې د اماراتو ټیم تر اوسه پورې 3 نیمه منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. د غوث محمد نبی بالینګ کوي، تر اوسه پورې په 2 ورونو کې یو نمره هم نه ده ورکړې. دغه بالینګ کې دغه رقم دوام وکړي افغانستان ته به سهیلې پیدا شي، خو کنه د اماراتو ټیم مخکې دی په 250 توپونو 150 منډې ورته پکار دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
پا په اس ام اس کې د ازادي رادیو په نننۍ او بخښې په فیسبوک کې د ازادي رادیو نن دغه پوښتنه شوې وله چې د غزنی په ښار کې چې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه دوی اونۍ وروسته اعلان شي تاسو څه نظر لري؟ اکثر اوریدونکو د ازادي رادیو دغه نظر ورکړی دی چې د غزنی امنیت ته باید توجه وشي. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وای په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه وړي په مرکزی آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړې. د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی وای چې په لوګر کې به د افغان او بهرنۍ وزوکونو په وروستیو عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د ادعا او پاړه خپلې څېړنې نن پیل کړې. د کاپیسا لسګونو اوسیدونکو نن په تګاب ولسوالۍ کې د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو په اعتراض مظاهره وکړه. د کندهار سیمه ییز مسولین وایي چې د دې ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې د مین په یوې چاودنه کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې ده. په هغه بیان کې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن خبر کړ پکې ویل شوی دی چې له دغې شیبې دواړه کوریاوي د جنگ په حالت کې دي. په چین کې درې اتیا کان کیندونکي هغه وخت تر خاورو لاندې شول چې د ځمکې ښویدنې پیښې پرون د طبیعت د قانونو یوه سیمه وځپله. او د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهره چیانو لاریون او پر ګڼو نورو خارونو کې شخړې وکړې.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې یوه سړه خونه د اتیا ټنو په ظرفیت پرانستل شوه او سیمه ییزو چارواکو وویل چې څو نورې سړې خونې به په لنډ وخت کې په ډېر ظرفیت په دې ولایت کې جوړې شي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري.
د بیا جوړنیزو کارونو په لړ کې د کندوز د علي آباد په ولسوالۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو د کرنې وزارت په مالي همکارۍ دوه پروژې یوه په بلې پسې په داسې حال کې د پټۍ په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې د دغې ولسوالۍ ولسوال د کندوز د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د احیا او پراختیا ریاستونو مسؤلینو او استازو او زیات شمیر سیمه ییزو سپینګیرو او مخورو او د ولسوالۍ د کوپراتیفونو استازو برخه درلوده. د یادونې وړ ده چې له دغو دوه پروژو څخه یوه یې د سیمې د کروندګرو او بڼ لرونکو د ځینو هغو تولیدي توکو د خوندي کولو لپاره د یوې سړې خونې جوړول او پرانستل دي چې په آزاده فضا کې یې ساتنه یو څه ګرانه وي، لکه رومي بانجان، تور بانجان، بېنډۍ، کچالان، ګازرې او دغه راز رنګارنګ میوجات او داسې نور. او دویمه مهمه پروژه یې د 15 کیلومترو په اوږدوالي د یو کلیوالي سړک جوړول او پرانستل دي چې ویل کېږي نه یوازې شپه ګومده کلی سره نښلوي، بلکې دغه کلی د کندوز بغلان له عمومي پاخه سړک سره نښلوي چې له امله یې د لومړي ځل لپاره یادو کلیو ته د موټرو د تګ راتګ زمینه برابره شوې ده. د دغو دواړو پروژو مالي لګښت 160,000 امریکایي ډالره ښودل شوی دی چې په شاوخوا 15 میاشتو کې د شلتر آف لایف مؤسسې په تخنیکي همکارۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ویل کېږي چې د دغو پروژو په رغونه کې د 4-5 میاشتو په بهیر کې د سیمې کابو 2000 خلکو کار کړی او مزد یې ترلاسه کړی دی. په دغه پرانیستونکې غونډه کې د کندوز د کرنې رئیس محمد نبی رؤفی په داسې حال کې چې د کروندګرو د ترکاریګانو او میوجاتو د خوندي ساتلو لپاره د سړې خونې او دغه راز بازار ته د دوی د تولیداتو په ژر رسولو کې د سړک ارزښت په خو یاد کړ، د نورو سړو خونو د جوړولو زیره هم ورکړ. داسې وویل له دغه سړې خونې پرته موږ د نورو سړو خونو جوړول هم په پلان کې لرو چې په امام صاحب چاردرو او علي آباد کې به جوړیږي. او یو بل ښه زیری دا دی چې د کندوز په مرکز کې د 15,000 ټنه په ظرفیت یوه لویه سړه خونه هم د جوړېدو په حال کې ده. هیره دې نه شي چې د سړو خونو جوړول له کابو 2 کالو راهیسې په کندوز کې باب شوي دي چې ویل کېږي د کروندګرو رضایت یې جلب کړی دی. پخوا تر دې د کندوز میوجات او ترکاریګانې په تیره بیا په اوړي کې دائمن له ضررونو سره مخامخ وي چې اوس دا دی قرار قرار د دغو تاوانونو مخه نیول کېږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
د هوا د وضعیت څرنګوالی داسې مسله ده چې وخت نا وخت خلکو په ذهن کې وي، خو په هغو هیوادونو کې چې حتی د پسرلي په موسم کې هم واوره کیږي، د هوا د وضعیت په اړه د خلکو تشویش شایي بې ځایه هم نه وي. ډېرو اروپایان سږ کال دا پوښتنه کوي چې پسرلی څه شو. د ختیځې اروپا په زیات شمېر ښارونو کې د مارچ د میاشتې په وروستیو څو ورځو کې هم واوره وشوه. وړمه ورځ هم د پراګ په ښار واوره ورېده، خو په رښتیا هم ولې سږ کال په اروپا کې پسرلی ځنډېدلی دی؟ دا ازادي راډیو د خبر مرکز مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري چې فرشته جلال زی اوروي.
پسرلی رسمن د مارچ په 28مه پیل کېږي، خو د ختیځې او شمالي اروپا په زیاتو ښارونو کې تازه واوره سوې ده. دلته د ډېرو خلکو سره دا پوښتنه ده چې آخر به هوا څه وخت تودېږي. د دغه سوال په جواب کې حتی هغه هوا پیژندونکي هم تعجب څرګندوي چې د هوا د حالاتو د مطالعې په سترو مرکزونو کې کار کوي. مثلا پاول نایتلی د میترو ګروپ په نوم د هوا پیژندنې په هغه اداره کې چې مرکز یې په لندن کې دی سر څیړونکی دی. دی وایي چې د برېټانیا د شمال زیاتې برخې لا هم د واورې ترمبارونو لاندې دي. د ښاغلي نایتلی پوینا له 1912 میلادي کال راهیسې داسې نو پېښ شوي. دی وایي چې څو ورځې مخکې په مسکو او د یوکراین په ځینو برخو کې هم واوره وسوه، او دا هم د توقع خلاف خبره وه. دی وایي په اروپا کې وړاندې حتی تر روسیې پورې موږ د واورې د شدیدو ورښتونو شاهد وو. دا سمه ده چې په دې سیمو کې واوره تر مارچ او حتی تر اپریل پورې پرته وي او نه ویلې کېږي، خو په اپریل کې د واورې ورېدل غیر عادي خبره ده. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې په دې اړه چې سږ کال ولې پسرلی ځنډیدلی دقیق ځواب نه لري، خو ځینې اټکل کوي چې شایي یو دلیل یې د هغو بادونو ګرځېدل وي چې پخوا به د اتلانتیک له ګرمو جریانونو څخه د شمالي اروپا په لور خوځېدل، خو سږ کال یې لوری بدل کړی او کښته خواته د مدیترانې په لور چلیږي. په لندن کې د هوا د حالاتو په اړه د څېړنیز مرکز غړی پاول نایتلی وایي چې شایي د دې تر شا ځینې نور عوامل هم وي چې سږ کال یې په اروپا کې پسرلی ځنډولی دی. دی وایي دلته بېلابېلې نظریې شته چې د لمر حرکت هم پکې شاملېږي. بل دلیل یې شاید دا وي چې د اقلیمي بدلونونو په پایله کې د شمال قطب د ګرمېدو په حال کې دی. ښاغلی نایتلی وایي دلیل که هر څه وي، خو د دوی د محاسبو له مخې داسې څرګندېږي چې د پسرلي د رارسېدو لپاره انتظار شایي یو څه اوږدسي، او حتی امکان لري چې اروپایان یې د اپریل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې هم څرک ونه ګوري.
د افغانستان او اماراتو د کرکټ لوبه روانه ده. د اماراتو ټیم سل منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، اوس یې په 45 توپونو 44 منډې پکار دي. د اماراتو ټیم برلاسه ښکاري. د افغانستان په بالرانو کې شاپور زردران وروسته له درې توپونو د زخمی شوی دی، د ملا تکلیف ورته پیدا شوی دی، او په نورو بالرانو کې چې دغه ستونزه هم د افغانستان له ټیم سره یو ځای شوی ده. اوس ګلبدین نایب بالینګ کوي او د لومړی توپو یو رنچې ورکه. اوس هم روغتیا دښمن شتمنی پروګرام، په دې پروګرام کې د ویشتانو پر ناروغي خبرې شوې دي. ولې ویشته تویی شي او ولې سپینې شي؟ متخصص ډاکټرانو دغه پوښتنو ته پکې ځواب ویلی.
روغتیا د ژوند شتمنی. سلام و خوش آمده در این برنامه صحت. من مصطفی صدیقی با شما هستم و دکتر صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی و همچنان عارف عابد متخصص بیماری های جلدی مهمانانم هستند. در این برنامه باز در مورد یک موضوع مهم و دلچسب صحبت میکنیم. چرا موی سر میرود و میریزد؟ چه کنیم که نرود و نریزد؟ چرا موی سر پیش از وقت سفید میشود؟ کشت و نشاندن موی چگونه است؟ مضر است یا مفید؟ و در مورد موی خوره و پستک یا شوری سر هم اندک صحبت خواهیم کرد. خب دکتر صاحب صابر بازم خوش آمدین به استودیوی ما. پیش از این که در مورد علل و درمان موی رفتگی صحبت کنیم، خوب است شما ساده و کوتاه توضیح بدین که مردم اصطلاحات مثل ساقه موی یا پیاز موی و اینها را شنیدن. شما بگوین که موی سر چه قسم یک ساختمان داره و چگونه تغذیه و رشد و نمو میکنه؟
موی عبارت از یکی از زمایم جلدی است که معمولا وظیفه بسیار عمدهش زیبایی است، و میگن موی تا حد نه زیاد باشه و نه زیاد کم باشه این موی زیبا میگن، و در نواحی بسیار خاص خود، یعنی در نواحی سر و ریش و ابرو اگه موی میباشه و زیبایی میبسه، اما اگه در دیگه نواحی موی زیاد میشه در این صورت میگن که از زیبایی میگه هادی های زیبایی را کم میکنن که سینا و موی است که یک نویان در وقتی که طفل تولد میشه قبل از واس بین میره و دو نویش بعد از اینکه طفل به وجود میاد و دنیا میاد دو نویش موجود میباشه که موهای زرد رنگ میباشه که به نام ویلوس یاد میشه و این به حساب تا قسمت اپر درم یا قسمت بالای درم ساقش میرسه و موی نوی دوم که موی سیاه رنگ است و در قسمت سر ابرو ریش و برود میباشه این موی ترمینال میباشه یا موی سیاه رنگ که از قسمت درم تر میشه و میشه در قسمت پایین تر درم ساقه ازی برسه. موی از نگاه ساختمان خود اگر خلاص بگیم ساقه موی است که گفتیم فولیکول موی است و عضلات یک عضله است که موی به حالت شکل موی یا به حالت استاده نگاه میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ناصر. بحث جالبی هست در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. یکی از دوستا از طریق فیسبوک هم سوالات و نظرات را مطرح کردند که حتما او را هم با شما و شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. خب این واضح شد، تشکر. حالا یک سوال اساسی دیگر این است که علت ریزش موی سر چیست؟ دکتر عابد شما هم خوش آمدین. کدام قسم ریزش موی سر طبیعی است و کدام رقمش غیر طبیعی؟ اما پیش از این بگوین که ریزش علت ریزش موی سر چیست؟ هرچند یک سوال کلی است بدون شک، ولی با وصف این شما توضیح بدین که علل اصلی ریزش موی در کل کدام هستند؟
ریزش موی میتونه که نرمال باشه و میتونه بعضا مرضی باشه، اما ریزش موی نرمال عموما به حدود 50 تا 100 تا موی روزانه از هر کس موها میریزه و علت ریختن از این موها اینمی است که خود پیاز یا فولیکول موی یا مناهی فعال موی که موی تولید میکنه ای عموما دارای سه مرحله میباشه. مرحله ازی به صورت دورانی تکرار میکنه که مرحله فعالیتش است. مرحله فعالیت پیاز موی معمولا در حدود 3 تا 5 سال ادامه پیدا میکنه و در این مدت خود پیاز موی ساقه موی یا موی تولید میکنه و بعد از هر 3 تا 5 سال یک دوره استراحت سپری میکنن که دوره استراحت معمولا 2 تا 3 ماه ادامه پیدا میکنه و تقریبا 10 تا 15 درصد از موها در حالت استراحت قرار داره و در این مرحله استراحت موهایی که فولیکولای موی یا پیاز موی که استراحت کرده مویش میریزه به می حساب روزانه 50 تا 100 تا موی به صورت متواتر و منظم هزار شخص میریزه بدون از اینکه کاهش در حجم موی با وجود داره. و مرحله سومش مرحله انتقالی است که دوباره مرحله استراحت این میتونه که موها به مرحله فعالیت داخل شوه و موی که ریخته دوباره پس خود پیاز موی موی تولید میکنه و موی دوباره رشد میکنه. علتهای ریزش موی مختلف میباشه اما به صورت عموم میتونه ریزش موی ارسی باشه. ارسی رول مهمه در رشد موی داره و در اکثر کسا میتونه که ریزش موی ارسی هورمونی اکثرا در جوانی شروع میشه و موها از قسمت قدامی یا پیشروی سر و همچنان از قسمت فرق سر شروع به ریختن میکنه. موها کم میشه، باریک میشه و نازک میشه. همچنان کمخونی، خصوصا کمخونی که از سبب فقدان آهن به وجود آمده باشه این خودش میتونه سبب ریزش موی شوه. کشش بیش از حد موها هم میتونه سبب ریزش موی شود که در اکثر افغان ها دیده میشه. کشش زیاد موی که در وقتی که موهای خودان شوتی میکنن یا در وقتی که میکردن میتونه سبب یک شکل از ریزش موی شود که ما او را به نام ریزش موی کشی یا ترکشن الوپسیا یاد میکنیم. همچنان بعضی از دواها هم میتونه که سبب ریزش موی شود که به جمله ما میتونیم از دواهایی که به خاطر فرط فشار خون استفاده میشن مثلا پروپرانولول نام ببریم و همچنان دواهایی که به خاطر پایین آوردن خود سطح چربی خون استفاده میشه هم میتونه سبب ریزش موی شود.
تشکر.
استرس ها یا تشویشات روحی و روانی هم میتونه سبب ریزش موی شود و علت های مختلف دیگه که اگر به جریان چیز سر صحبت
خواهد. تشکر دکتر صاحب عابد. موضوع خوبی را شما بهش اشاره کردین. اینجا عبدالله بی خود امان هم در فیسبوک سوال مطرح کرده در این مورد که چند درصد علل مورفتگی گفته با مسئله ارسی و یا ارسیت ارتباط داره.
به صورت عموم نزد مردا بیشترین علتی که سبب ریزش موی میشه ریزش موی ارسی هورمونی است و گفته میشه که تقریبا 50 تا 60 درصد از کسایی که از ریزش موی شاکی میباشن اینا مسبب ریزش موی ارسی هورمونی میباشن.
و یک بخش سوالش این است که چطور میتونیم جلوگیری بکنیم با ریزش مویی که با ارثیت ارتباط داره؟
البته ریزش موی ارثی هورمونی قابل وقایه نمی باشه، یعنی در کسایی که ریزش موی ارثی هورمونی با وجود نیاید، به صورت که عوامل دیگه که قبلا هم ذکر کردم و عوامل دیگه میتونه که مثلا تشویش باشه و بیخوابی باشه و امراض شدید تبدار باشه، امراض غده درقیه باشه، اگر در این مشکلات موجود نباشه قابل وقایه نیست. اما ریزش موی ارثی هورمونی به صورتی که تداوی میشه، این میتونه که در قدم اول از پیشرفت ریزش موی جلوگیری شوه. به این معنا که وقتی که تحت تداوی قرار میگیره، مویشان بیشتر از این نمیریزه و رشد دوباره موها مربوط میشه که از شروع ریزش موی چقدر وقت سپری شده. هر قدر به زودی بعد از شروع ریزش موی ارثی هورمونی تداوی شروع شوه، خوبتر نتیجه میده، بیشتر موها رشد میکنه و هر قدر مدت طولانی از شروع ریزش موی ارثی هورمونی سپری شده باشه، رشد دوباره موها کمتر میباشه. بس صورت عموم گفتم میشه با تداوی تقریبا 30-50% از موهایی که ریخته دوباره شاید نشونما کنه، در صورتی که بازوری باز شروع ریزش موی شروع شده باشه.
بسیار تشکر دکتر.
ریزش موی ارثی هورمونی با تداوی طولانی مدت ضرورت داره. اینا باید دواهایی که برشان داده میشه با صورت متواتر و دوامدار استفاده بکنن و تا وقتی که از این دوا استفاده میکنن ریزش موی نزد اینا ایجاد نمیشه.
نه. و دکتر خالق ویسی از فنلند هم از طریق فیسبوک نظر خود را شریک ساخته با برنامه صحت و گفته اگر مورفتگی از فرق سر باشه علتش هورمونی است و اگر از پیشانی باشه ارثی است و گفته که نقش سیگارت و مواد غذایی را نباید نادیده گرفت. تشکر از دکتر خالق ویسی از فنلند. حالا یک شنونده داریم روی خط، بشنویم که چه میپرسن. سلام علیکم.
زهر شاد ورده بوده ولایت خبر یکم مزید دکتر سوان و نظیر پولر دوزاله را دیتول و همکاران تا سلام نوران کم زما پا مخید در ویختی و بعد خشدت توی یکی دیر توی شبیه نهی که شنکی یکی دست یورکن موزی کسی در مخ نوری بیارتن در یوان بوده در رکم تا موزی در جدت ایلاته یو بعد در ویختی تو راول چیری در ویختی تو یاول یکی یا پسکی نوال یکی چه رول لری که دلری و سگریت خواب بچه در دوگو نکی یکی کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما که از وردک تماس گرفتین و سوال کردین. از دکتران متخصص بشنوین، حتما سفارش برای شما خواهند داشت. دکتر صاحب صابر.
خب رشاد جان، سوال را که مطرح کردن درباره رفتن یک قسمت از موی بود بریش یا بسر به هر قسمت شده، میتونه که به نام الوپیش آریاتاید میشه و یک بونه مافیاتی داره. معنی از این اصطلاحی است که یک تعداد مردم از نگاه ژنتیک یا از نگاه ارثیت مساعد میباشه به این مرض و یک قسمت از مویشان به قسم یک سکه مکمل از بین میره و او قسمت فکر میکنه که اصلا هیچ موی نداره، اما در او قسمت فولیکول موجود موی موجود میباشه و میتونه رشاد جان پیش دکتر صاحب متخصص بره و یک مرض قابل تداوی است، تا حد زیاد قابل تداوی میباشه. یگانه مشکلی که خلق میکنه پیش مریض استرس یا فشار روانی خلق میکنه، که در این صورت استرس یا فشار روانی این مرض تجدید میبخشه و مرض فشار روانی را که سایکل باید به مریض فایمانده شوه که یک مرض قابل تداوی و قابل برگشت است. معمولا در ظرف 6 ماه یا طول 6 ماه این مرض خود پیش اکثر ها خود به خود جور میشه و اگر در اون صورت جور نشد پیش دکتر صاحب معالج یا متخصص معالجه میتونه و تداوی میکنن. قسمت دوم سوالشان درباره رنگ موی بود. گفته بود اگر ما رنگ موی خود رنگ کنیم چه تاثیر داره سر ریزش موی؟ یعنی معمولا نظریاتی که وجود داره رنگ موی سر ریزش موی تاثیر خاص نداره، اما یک مشکلی که خلق میکنه یک مرض به نام حساسیت تماسی یا کانتاکت درماتیت خلق میکنه که در این صورت مریض جلد سرش آسیب میبینه و میتونه که سبب از بین رفتن یک قسمت جلد شوه، تخریب جلد شوه که بعضی وقتا میتونه به تمام بدن سرایت کنه. تاثیرات سیگارت برای جلد و موی واضح است. کسانی که سیگارت میکشه در ابتدا بالای جلدشان چملکی یا چین و چروک پیدا میشه و بالای موی هم تاثیرات خود داره، از نگاه استرسی که داشته میباشن و از نگاه دود خود سیگارت یا کمیشتهی که داشته میباشن بالای ریزش موی تاثیر خود داره.
تشکر دکتر ناصر، مفید بود. خب یک شنونده دیگه داریم. سلام علیکم.
بله مصطفی جان صدیقی، سلام علیکم. سلامونه تاسو ته استاد تکنیکی همکار تاسو او دا ازادی راډیو ټول کارکونکو مینوالو تاسو ډاکټرانو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډیر شرف لاس بوسن پوښتنه وکي.
ولې ډاکټر صاحب مصطفی جان صدیقی، ما یو پوښتنه د ډاکټران سره د ډاکټر صاحبان سره ده چې زه چې پرځم دا خبرې کوم ماته د شي دا یو دم ماته تشویش پیدا کیږي او پر دا سر باندې بوج راځي بیا مې د سر دا نور ویښتان نه رژیږي دا سر د کلګي ویښتان زما ډېر رژیږي او دا ږیره مې هم داسې ډېره رژیږي په دې لاس څه دی خلک وایي دیني خلک وایي چې دا شامپو صابون د سر د ویښتانو پر رژیدو باندې اثر اچي دغه علت یې که نه دی او دوهم پوښتنه مې دا ده چې دا د سر ویښتان چې رژیږي دا خو به یو ساري ناروغي نه شي یو د بل انتقال سره وکړي انتقالي ناروغي خو به نه وي سرایت خو به نه سره کوي د دوو نفرو یوه بل ته
بسیار زیاد تشکر سلامت باشین تشکر که تماس گرفتین این سوال را پرسیدین حتما از دکتران متخصص بشنوین از رادیو روزتان خوش خب دکتر صاحب عابد بین شما جواب بدین به این سوال چه سفارش دارین برای شنونده ما که
درباره از اینکه وقتی که اینا صحبت میکنن وجودشان میلرزه و بهتر است که باز از یک دکتر روانی سوال خود بکنن اما درباره ریزش موی و ریش پرسان کردن خود تشویش میتونه که یکی از عوامل مهم رابطه با ریزش موی باشه و یکی از اسباب عمده ریزش موی میتونه که تشوشات روحی روانی بسیار شدید باشه و این تشوشات روانی بسیار شدید مثلا مرگ اعضای فامیل از دست دادن وظیفه و شکستگی اقتصادی اکثر میتونه سبب ریزش موی شوه همچنان اینا سوال کردن که شامپو میتونه که سبب ریزش موی شوه یا نه تحقیقات زیادی که صورت گرفته این واضح ساخته که شامپو نمیتونه سبب ریزش موی شوه اما شامپو به چند دلیل میتونه که مشکلات بر موی ایجاد بکنه اول اینکه خود شامپو در صورتی که مناسب به موی نباشه یعنی ما موی به سه شکل تقسیم بندی میکنیم که مویای چرب است مویای خشک است و مویای نرمال است که شامپو باید مطابق موی استفاده شود و کسایی که از شامپویی که مناسب برای مویشان نیست استفاده میکنن مثلا کسایی که مویای خوش داره اینا اگر از شامپوی استفاده میکنن که برای مویای چرب است یه خودش میتونه نزد اینا سبب شکنندگی موی شود سبب موی خوره شود و مویایشان بشکنه که این هم بعضا به شکل یک ریزش موی پیش مریضا تلقی میشن یعنی وقتی که اینا دست به سر خود میزنن بدون از اینکه خود پیاز موی از پیاز موی جدا شوه شکندگی پیدا میکنه و دستشان میمونه و فکر میکنن که مویشان میرزه در حالی که خود موی شکسته
و یک بخش سوالشان این بود که آیا ریزش موی سر ساری هست از یک کس به کس دیگر از یک شخص به شخص دیگر سرایت هم میکنه یا نه
ریزش های موی معمولی که هست که ما او را تحت عنوان ریزش موی یاد میکنم اونا اکثرا ساری نمیباشه اما در بعضی از امراض ساری هم میتونه که ریزش های موی پیدا شود مثلا امراض فنگسی ما میتونیم از سینیا کفیپس یا یک مرض قارچ یا فنگسی خود پوست سر یادآوری بکنیم که در اینجا به شکل خشکی مدور یا گردمانند پیدا میشه در قسمت های سر که مویای سر قطع شده میباشه و یا از پوست سر جدا میشه و معمولا اینا با پوست شدن خود امونای سر توأم می باشن و اکثرا ساریس و بدگه کسا سرایت می کنن همچنان تفلیس مرض دیگه است که این هم خودش مرض ساری است و این هم می تونن سبب ریزش موی شوه که یک شکل خاصه از ریزش موی نزد کسایی که مصابه تفلیس درجه دو می باشن نزد زنا پیدا می شه و این ها ساری است اما خوشبختان این در اثر تماس های عادی روزمره نمی تونن از یک شخص به شخص دیگر سرایت بکنه
اما آنچه از دوست ما شنیدید ساری هست یا نیست؟
ریزش های موی معمولی که دیده میشه ساری نیست با استثنای دو شکلش
واضح شد
ذکر کردم.
تشکر بسیار زیاد شنونده دیگر داریم سلام و خوش آمدید به برنامه صحت از رادیو آزادی بفرمایید
خاطر سلام اینه که ایلی بنده کنم دکتر صاحبانو دکتر صاحب از این ها گیری بستن داری سر بستن داری که توی گیری چند تو کشتی بندی که دوامی دکت یه دیدی هستی به جمعه که دو وار دری واری میزن به شامپو واری والا سو رسم به شامپو میوتر آور و دیر مثل که افتخار آر داده که بره بس توی گیری پا بالس بندی چی که دم دشته چرا چی سو بندی تو سر بندی بالس
چقدر به نیستر طول هم که پیسه بی؟
بله سوال دوست خود گرفتیم، اونا گفتن نمیدونم که سنشان چند سال بوده باشه. خب از یک شکایت داشتن که مویشان به صورت بسیار وسیع ریزش میکنه و از طرف سوپ بیدار میشه به سر بالششان هم میباشه. در این صورت عواملی که پیشتر رابط صاحب اشاره کردن باید ذکر کنیم که استرس‌ها یا فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار اجتماعی میتونه که یکی از عوامل مریضی که به صورت وسیع از تمام قسمت‌های بدن میره باشه. نقطه دومی که اشاره کردن رابط صاحب قبلا من میخوام تکرار کنم، دواهایی که میگیرن باید پیش از اون دیده شوه که از کدام دوا استفاده میکنن که سر مویدروی تاثیر میکنه، امراض مزمن یا امراضی که مشتری به وجود میاره.
اما تشکر دکتر صابر، در کل سفارش شما برای این دوستی که مشکل خود را با ما در میان گذاشت چیست؟ چه باید بکنه؟
خب در کل بهتر است که پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنه تا نوعیت مویروی اونا اول تعیین شود، بعد از اون مطابق نوع مویروی برشان تداوی شروع شود. خب یک نقطه را میخواییم دهی قسمت مذکر کنم که بعض بسیار کوتاه میخوام که بعض از دوستا از پروتئین ها استفاده میکنن در سپورت که یکی از عوامل مویروی است که بدبختانه اونا میگن عضلات ما قوی شه اما سر جلد موی تاثیر بسیار خراب خود داره که از بنام بادی بیلدینگ استروید یاد میشه.
تشکر، سلامت باشین. خب یک شنونده دیگر حالا داریم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی، سوال بکنین لطفا.
دراستر سلام از اداب اختنا رم دمو میتوه یو مقدار خدا دیو کالی سو چی درد که یه دردی نجوری بلغم نزوی که دیروی او سر میدر باز نخوشی هر وقت جا در دیدن تخوزال من چی دای مطرخو متخصیص دکتر وقتی چی زواست ما دوست.
خب حتما بسیار زد تشکر که این موضوع را با ما در میان گذاشتین. در این مورد هم صحبت خواهیم کرد اما بیشتر در این برنامه در مورد موی رفتگی صحبت میکنیم. بازم از شما تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط واسطه 96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتران متخصص محمد عارف عابد متخصص بیماری های جلدی و صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی مهمانان هم هستند. در مورد این صحبت میکنیم که چرا موی سر میریزد و میرود، چی کنیم که نرود و نریزد، چرا موی سر پیش از وقت سفید میشود، کشت و نشاندن موی چگونه است، مضر است یا مفید، و تا لحظات دیگر بیشتر در مورد موی خوره و پوستک یا شوره سر هم اندک صحبت خواهیم کرد. متخصص بپرسیم. خب دکتر صاحب عابد، در مورد علل ریزش موی تا حد صحبت کردیم، حالا مشخصتر چرا موی مردها نسبت به زنان زودتر میره؟
شکل ریزش مویی که در مردها بیشتر دیده میشه و در خانما کمتر دیده میشه ریزش موی ارثی هورمونی است که قبلا هم ذکر کردم. و برای ایجاد ریزش موی عموما دو چیز رول داره، یکی ارثیات است بخاطر از اینکه این ریزش موی در نزد کسای پیدا میشه که از نظر ژنتیکی یا از نظر ارثی مساعد به مرض میباشند، و شکل دوم شکل ارثی هورمونی میباشه، یعنی دو فکتور داره، فکتور ارثی هست و فکتور هورمونی هست. در مرد ها معمولا هورمونی که سبب ریزش موی میشه هورمونای آندروژن یا هورمونای مردانه است و این هورمونا عموما از تستوسترون بیشتر یاد میکنن و اکثرا ریزش موی در حالت ایجاد میشه که سوی خود هورمون مردانه یا آندروژن یا تستوسترون به صورت نرمال سویش میباشه، اما در خود پیازای موی یا فولیکول موی یک انزایم میباشه که به نام پالف 5 الفا ریداکتاز یاد میشه و این انزایم تستوسترون غیر فعاله یا تستوسترون بعدی هایدروکسی تستوسترون تبدیل میکنه که شکل بسیار فعال تستوسترون است و ده چند فعالتر از شکل ابتدایی خود تستوسترون میباشه و این در خود پیاز یا فولیکول موی موجود میباشه که این هورمون فعالتر میسازه و این هورمون سبب میشه تا همین موهایی که به حالت نرمال به نام موهای ترمینال یاد میشن یا موهای درشت و زخیم و پررنگ با موهای باری و کمرنگ تبدیل میکنه و عموما این خود مرحله فعالیت موی طوری که قبلا ذکر کردم که در حدود 6 تا 5 سال است این بسیار کوتاه میسازه و مرحله استراحت موی به حالت نرمال میگام به حالت نرمال باقی میمونه. در این صورت پیازای موی عموما فعالیت کمتری می داشته باشن، موها کمتر رشد میکنه و دوباره خود پیاز موی به حالت استراحت باقی میمونه.
چون هورمونای مردانه اکثرا در مردا طبیعیش بلند است، زیاد است، به می خاطر ریزش موی هورمونی نزد مردها پیدا میشه بیشتر، اما نزد خانم ها هم پیدا میشه به درجات خفیفتر، اما در خانم ها اکثرا این ریزش موی سبب تاس شدن یا کل شدن تمام سر یا قسمت های پیشونی سر نمیشه، بلکه یک خط پیشانی موی حفظ میشه، اما از حجم موی تا حدود زیاد کاستن میشه.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2026 منځنۍ صفه.